د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړو علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکله خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر منه وکړو خایت اوس هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی استه چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. زین خو د ټوک په مخه رښتیا خبره نه کوي. خو د زینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمیر ځوانانو سره په دې اکله وغږیدل دوی سره لدی چې د دروغ په بدو پایلو پوهیدل. خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهور خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړی وي. د دروغ زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پایل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو موټر لرو. د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټو خی یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي بیا کله چې حقیقت خبره موکي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو د فیز د دروغ ویلي بل د فکر اختی خبره موکي هغه نه قبلیږي ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پخه خپله پتی شوی دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې به نونه کې چې نه لري په قرض باندې به چې راوړي. مګر تا کړه به چې راځي چیک چیک بغږیږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فلان کې دار نه وخت به سان کې تم دا واخسته. نو نه پیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې د خلکو ته او شته د دوستان هم دا اوس مثال پیژنم مثال چې ته نو غواړې سیدا راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته ته ورته پته مې هغه ته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړې قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم سبا نه په بل سبا بل سبا نه په بل سبا لار شي په سبا لار شي د سينوي ځغه مسلمان خو خو بیره سره کړو ول دې کو کنه الهات سي عادت نه زی کنه درو خو دې عادت شوی وې دروغ جن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي دې په قرآن کې مور پلار خورې رورې څوک دې سیوسی دې چې کله غش یې مغه عادت پکې پاتې شي نو دروغ دروغ چې وایي خزه ته دروغ جنې مور پلار ته دروغ جنې دوست ته دروغ جنې خپل خدای رسول ته دروغ جنې هغه به تل مدام دې صفاتې قسم خوري قرآن خوري ته به دغه خبر باندې یقین کې خدای مې لیدلې دې چې دروغ مراته وایي دې قسم خوړلې قرآن خوړلې به خدای پاک زړه ته افشا کړم دې ډېر دوستان مې سلزلې دې یو ورځ یو چاته زنګ وه چې مونږ راځو تاسو کرا وې زه په کور کې نه يم نو مونږ ځان سره سوچ کوچ چې زه خایدا کور کې نه اوس مونږ راغلی سرشیم خزر از دغه بل کړی لا شو یعنی دوه خورخندگان یو ځای کې وي چې کله دروازه خلاص کړه کوم دوه څنګ په څنګ ناشته رنگونه زیر زیر لوتخته ده خجالت شوم دغه سی رقم نو دغه سی ډیر ملي دي لیدي چې ماته دروغ ویلی دي به پرته ماته خدای پاک افشا کړی دي زکه چې څوک چې سره پراستو سی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او دروغ منزل ډیر لاندې نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کوي خبره ډیر وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانځ کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکار شي په دروغ ځان لار اړه پوره ورپیژني لافان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو د سی چې مسخره چاند دروغ جن یو یو چې هغه د سی دروغ وای چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصل کې دروغ شته دی ملګری ډیر شته دی دروغ وین کوم شته رښتینی شته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وای
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو علنه غده د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا په هر دغه شانتي لکه په خرید کې مدرو وای د نور په روزمره ژوند په تریدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کترې پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی خو په اصل کې هغه هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان به اعتماد کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زبې نوم واخلم ځکه چې لکه د ورور غونې مې دی بیرته رحمان الله نومي زیاتره وخت به ځکه د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناشم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وای په دغه شان دی یو په یو وجره کې به سره ناشو راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو د اکثر احمد ویل چې لا ستامور خطاب سي غونه کول مور دی ویل چې د چیرته وو یعنی ماته به دروغ ویل زبې لاغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری په پرې خوستو کوړه برادلم چې کور کې به ملان د مونږ پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کراته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته ول زوی دغه مجلس څخه پاتولم کوړه به بولم الان چې بزلاړم هغه به کور کې ماته چا غږ نه کوي ان زبده چانو مو په کار بیا به ځینو مسایلو کې د سوچ هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا موایل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړي دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیز دعوت کړي خو ما به دغه په خله باندې اعتبار نه کوم مال ته دروغ جنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تاب دي دروغ دوکا کړم زه نه زم بیا چې په پسته خبرې دولو واقعا مونږ به عمل ته ما شانت دعوت شوی وو خو مونږ به د دروغ لوجه دغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادتانه هم داسې و دا ځینې ملګری عادتانه هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې بکیناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبه دوام ورکو مثلا د دې د سی عادتن جوړ شوی و
ځینې به د سی دروغ وایي چې مثلا ځان د سی معرفي چې دومره لوړ ماش لرم دومره لوړ ځکه لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندې پوهنتون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بناف سفیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو، بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېدم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړي، بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او په حالان کې هېڅ شی نه وي موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. ته یو چاته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کوم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل، هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو، یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله هم له خوږو ما پس له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بېاعتباره شوم، خدای شته بیا راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو، خو مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو، کورنۍ ته به هم دروغ ویلې، زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شول چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، یا لږ وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریخي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو هم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي، خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس وګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي، هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کینی، یو مجلس کې کینی، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه دغه کار هیڅ خې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅ کله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغونه لاس واخلي د دې ټولو ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوک پوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډیر خواږه وي خو مزل یې ډیر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې، په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات و. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه یې چې دغه درواغ لومړنۍ ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپل اولادونو ته بېل بېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې، دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي، درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه آخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، به په خوله له هغه درواغ وکړي. او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښوي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ویلي. نو دا چې ځان وړ وشي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وشي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډېرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوهم ځای، دلته اصلي موضوع معلومه دي، دلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی. نو هیرېږي، دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي، او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کی. ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویل، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان سوي دي، محاکمه سوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي تهمت پسې ته یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو د هغوی په منځ کې جنجال زر هم بې ځان ته تاوان رسولي او هم یې نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو یې بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسه دار یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي، تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي، لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې غوښتنه بولي هر څه چې بولي پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنې هېچا ځان کار بولي ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېر پیسې لرم زه مالدار یم، بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابت یو اس ګرځېدلې چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل، نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې دې بیا شروع سو. خو کله چې به مو هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیانو. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و سره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راتنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه ځان یې تېره وکاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې شتو، یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښایي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، پاصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا درواغ وچلېږي، دویم او درېیمه ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مې غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتبار کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اعتباقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړی وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې کوچنیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسره متاثره کیږي. بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Sobader tapo kho, o bader tarolo, sobader tapo kho, yorazonder sara, khone deuron shujugi. Sobader tarolom, sobader tapo kho, yorazonder sara, khone deuron shujugi. Come on, let's dance in Garabina Mujugi. O Bader Tarolo, Sobader Tapo Kho, Yorazonder Sara, Khone Deuron Shujugi. O Bader Tarolo, Sobader Tapo Kho, Yorazonder Sara, Khone Deuron Shujugi. آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2001 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت القاعده شبکې اخیستې وو، په خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو، چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څنګه وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حمله پیل کړې؟
ډیر مننه خانم بشیر، خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دی لومړی خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې دی رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې کوم هیوادونه د هغې ځینې برخې دا د خراسان د ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډېر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي، خراسان ډېر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډېر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریې نه د باندې هغه افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیره او 2015 اوایل کې دا غیر اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ورسره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او د دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وځپل شول، چونچې افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وځپي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حمله کړې ده چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پښتنه ستاسو خدغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش ځپلې دي، بل داعش قوت دی. ګورې، داعش د اگست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده، دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې، یو غټ حملو کې په امریکا کې د څو حملو پلان درلود چې هغه خونڅه سوي دی په اروپا کې ځنې حمله کړي چې هغه دایښ خراسان پورې حساب سوي دی. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډیره فعاله ده او دا چې طالبان دا کوي دای درسته نه ده چې دایښ چپل سوي دای دای په خوا هم سوي دی یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډیره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی په دې کې امریکا د امریکا ځین چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګند کړي د طالبان د دې واقعا د دایښ په خلاف باندې عملیات کړي د دې ځین رهبرانی وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهمنامې یو برخه دی په سیده ول عمل کړي د چې د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبې غوندې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسې زموږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنا باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د ورته باس په جلاوي مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د دایښ پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه دغه وکي مبارزه وکي او د ډله دی په واقعي ډول باندې لمنځه یو. زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا وسنی کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ا زمي سپ تاسو یاد ونه وکړه چې د دایښ هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیدای شي او همدارس د طالبانو د اراده چې د دایښ ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې شي چې د دایښ ډلې شپږ حملې له افغانستان د باندې پلان سوي وي. د همدارس ویلي دي چې د افغانستان درې گاونډي هوادونه د دایښ ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګوري د کچيري واقعا طالبان د دایښ حمایت ونه کی زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي هغه د واقعا د دایښ څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې او یا هم د په خارج کې د خپل ځینې اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي نور کې د لیسیا او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې دایښ په تخپت پیدا کې تر څو پوري دوی خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودې دا غي د امد د دایښ تر چتر لاندې پوري د یو څه لاس تراوړي. نو دا دایښ خطبیدون کې نه دی په افغانستان کې متاسفانه او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر کوي رهبران دي چې هغه دایښ د وسلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي هغه دایښ مسؤلیت په غاړه اخیستی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د دایښ د حملې دغه شو ووژل شو هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجره منځس ولا او مسولیت دایښ ته دغه شو ورک په غاړه واخستي. یا مثلا د خلیل حکانی وجنه که تاسو وګورئ اخیر برید د دایښ ډېر لوی برید په افغانستان کې هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتي منابع دا وایي چې دایښ په خپل په مستقلانه دول باندې نسوي کولای چې داسې یو کوي عمله دي طرحه کی او هغه دی عملی کی حتمند دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومه کړی چې دی وتوانید پاته شو. د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کوم باس چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دې ترلاسه کړي، د دې لارې انتقال کړي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و، چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا هغه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډېر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته که راشو، هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي، چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي؟ او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران دوی وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو. مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو، زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي. او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده، چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا وسم شتون یې ده، وسم د دې دا وسم شونې ده، دا وسم امکان لري، چون چې تر اوسم وغند ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتر کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکنه نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اگست کې 2001 چې دوی بیرته رااله کابل ته واقع ونیوي، دا بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت ونیسي چې لا هم پراخ شي. نو مخکې لږ نه وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته کډیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بحث د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دي مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه دایش رهبران چې وژلې چې ترڅو پورې امریکا په خوشاله کې هغه په دایش کې خوم چون نو دایش دی، یعنی یو هغه دی چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دی چې پاکستان سره اړیکې لري. د دایش ډیر زیات یو مختل یو سلاته غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نښه باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه دایش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې و چې هغه واقعیا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلی و 2014 نو وروسته، او دا خپل جنگ ته ادامه پیدا کړې و. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد و یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي. او دا دوی وکړل، خو هغه دایش ووژل چې واقعیا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور دایش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، دغه پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، یعنې د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پښچین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی، دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبایي شاید اقدام وکړي، نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، نو موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنی د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګېږي، یا په هند کې جنګېږي، یا په چین کې جنګېږي، یا په روسیه په نورو هېوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله عددي په اصطلاح خالصه لاکو، نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د دا خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې نه د باندې د هېوادونو تر مابین څهسته، دغه هر هېواد طالب ته د شک په سترګه ګوري. او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در ډیر لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړی ته اشتباه ده، او زه ورسره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هېوادونه باور کوي، او نه هم طالب پر نور هېوادونو باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د هغه د داعش قوت او ساتل دي، او طالبان هم دغه پالیسي مخته وړي.
آزادی ملما
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایي چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت، هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بی له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دری ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 200 درونیوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او لسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي، او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو د کډری د کډ افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یو لاند خبر لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسی معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نیوي ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نور ته محتاج وي، هغه به له نور څخه دغه توکي چې دي دا په ډیر لوړ بای او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي، او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه تر هڅه وي. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي، یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي، او دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل ایسي که یو څوک ډیر په تلاش وکي دا ځغ ځان ته معلوم کی، لیکن لبل اړخه دا کېدل ستاسو خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په رادیو په رادیو کې پریږي پر انټرنیټ پریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ځغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، اڅکزې سب په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر وزلو کې خپل ژبې شامل کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده څو کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دری د پاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نور ژبې چې هلته برخه دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي که بد دي، دا هم دغه پروژې یوه برخه ده په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بې سواد آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علي سوي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوي کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شانته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی، په دغه سي مواد رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه اداري چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې لسره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې لسپکاوی او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارون کې له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خبريږي، په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لانګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې، دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوی پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو لنفرات څخه لکرګي څخه ډاکه ویناوي هغه پیدا کی او د دې ترڅنګ ان دغه سیمادونه اوس هم ستا چې هغه د وینا د لیکل سوي متن د نن د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړي او ورته کار وکړي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240